په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونې ډیره برخه د ځوان فکر اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. د کابل لست دوی زما همکار کرام الله اکرام مخته وړي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. زنوري اسنوري اورو. پپل کریتو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي طالبان باید په دې پوه شي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. د پاکستان په مومندو ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو د نسکور شوي کان د مړو شمېر اتلسو ته ورسېد. هند او چین یو بل په لانجمنه پولو په بې پروا پوځي اقداماتو تورن کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي طالبان باید په دې پوه شي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. ښاغلی صالح چې نن د شهید اونۍ د پیلو د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د نولسم تلین په مناسبت جوړو شو مراسمو ته خبرې کولې وویل افغانان غواړي چې په سوله کې ژوند وکړي، خو په دې سوله کې باید د خلکو تېرې قرباني له پامه ونه غورځول شي. په عین حال کې د افغانستان د سولې د شورا مخکینی رئیس کریم خلولی وویل د سولې په وړاندې باید ټول خنډونه پای ته ورسیږي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي ډیر ژر به د افغانستان مرکزي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د احمد شاه مسعود په یاد پر جوړ څلی د ګلانو د ګیرې له ښودو وروسته خبره لاندې ته وویل چې مرکزي پلاوی چمتو دی. ښاغلی عبدالله که څه هم دوحې ته د دې پلاوی د سفر کره نېټه ونه خوده، خو وویل چې بین الافغاني خبرې ژر پیلېدونکي دي.
نن ورځ خو د شهید ورځ ده، زموږ خبرې په همدغه مسله متمرکز دي او زه یقین لرم چې دا کار ژر تر ژره کېدونکي دي.
خاغلی عبدالله دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تېره شپه وویل د طالب بندیانو د خوشي کېدو بهیر تر اوسه نه دی بشپړ شوی او چې بشپړ شي نو له افغان پلاوي سره به خبرې پیل کړي. د کرکټ د شپږیزې د لیګ په درېیمه ورځ نن د کابل بازانو ټیم د مس عینک اتلانو ټیم ته ماتې ورکړه. په چې د کابل بازانو وګټله او مس عینک ته د بیټنګ بلنه ورکړه. مس عینک په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 103 منډې وکړې، خو د کابل بازانو ټیم وکولی شول چې په 19 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو ټاکلی هدف ترلاسه کړي. نن د تر ټولو غوره لوبغاړي جایزه نورعلي زادران ته ورکړل شوه. نن بل لوبه د بوست ساتونکو او بند امیر خمران ترمنز ده. د شپږیزي لیګ سکال وم کال دی او ټاکل شوی چې د دې لیګ سیالۍ 8 ورځې نور هم دوام وکړي. د پاکستان په مومندو ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو د نسکور شوي کان د مړو شمېر 300 ته ورسېد. دا پېښه افغانستان پولې ته نږدې په مومندو ایجنسۍ کې پرون هغه مهال رامنځته شوه چې شاوخوا 150 کان کیندونکو ډبرې لاریو ته پورته کولې چې لویه ډبره پرې راوښویده. د خیبر پختونخوا ایالت د کانونو او منرالونو د پراختیا وزیر محمد عارف فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې تر اوسه له کان څخه 13 مړي راایستل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. هغه وویل ګمان کېږي چې 40 نور کان کیندونکي به هم تر خویدلو ډبرو لاندې بند پاتې وي او د ژغورونکو هڅې روانې دي. د سیمې یو اوسیدونکی اوایني شاهد د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
زما نوم فاتح ګل، دا تقریبا 15 بجې وي چې کله منګم په کارو پته راته نه لګېدله، خو چې کله د شور د غره جوړ شو راښکاره شو نو بس دوړه وه او بس په ځای په ځای باندې کېناستلو. بیا د هغې نه بعد چې کله دوړه خواره شوله را روان شو په دې لار باندې، خو زر ورته موږ رسېدی ځکه هم نه شو چې هغه نورې کنډې هم د غره نه رالوېدي.
راز د سیمې اوسیدونکو له پخوا دا ویره ښودلې وه چې د مرمر ډبرو د کیندلو لپاره د چاودنو په نتیجه کې ښایي ډبرې راوښویږي. هند او چین یو بل په لانجمنه پوله په بې پروا پوځي اقداماتو تورن کړل. د راپورونو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر لانجمنې پولې پرتو ځواکونو نن د خبرداري ډزې کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هندي ځواکونه تورن کړل چې په غیر قانوني توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کنټرول له کرښې اوښتي او په قصدي توګه یې د خبرداري ډزې کړې دي. تر اوسه د احتمالي تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. هندي چارواکو بیا دغه ادارت کړې او ویلي دي چې چینایي ځواکونو په سیمه کې د یوې لرې پرتې پوځي پوستې د محاصره کولو او د خبرداري ډزو د کولو په هڅه سره یو ډیر پارونکی اقدام کړی دی. په لداخ سیمه کې د هند او چین ترمنځ د پولې پر سر دغه کړکېج په می میاشت کې راپورته شو چې د هواري لپاره یې د دواړو هیوادونو دفاع وزیرانو 4 ورځې وړاندې غونډه وکړه، خو هغه بې نتیجې پای ته ورسېده. ترکیه د سعودي عربستان د هغه محکمې پریکړې نیمګړې بللې چې د سعودي د پخواني خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسانې له اوونه تر شلو کلونو پورې په بند محکوم کړي دي. د ترکیې د ولسمشر ویاند فحریتین التون په یوه ټویټ کې لیکلي چې د سعودي عربستان د محکمې دغه پریکړه د ترکیه او هم د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه پر ځای کوي. د سعودي محکمې اته کسان د خاشقجي په قتل کې په لاس درلودلو تورن وپېژندل. د سعودي عربستان ابتدایي محکمې تیر کال 15 تورن کسان په اعدام محکوم کړي وو، خو وروسته له هغې چې د خاشقجي کورنۍ هغوی وبخل، محکمې پر سزا بیا غور وکړ. د تورنو کسانو نومونه په رسمي توګه نه دي افشا شوي. جمال خاشقجي د سعودي د رژیم او د دې هېواد د ولیعهد محمد بن سلمان منتقد و. نوموړی د 2013 کال د اکتوبر په 2 نېټه د ځینو اسنادو اخیستو لپاره د ترکیې په استانبول کې سعودي عربستان کنسلګری ته ورغلی و چې له هماغه ځایه ورک شو، او وروسته د